سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن سار وختي د سپتمبر 14 د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او پوری سیمه ده د بارون کو موټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو تورخم په جنوب آسیا کې د تخودو گاونډیانو ترمنځ یو مهمه ترانزیتی لار ده د تورخم بندر نه ورځې وړاندې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخت ورسته وتلل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خانجان علي کوزای وایي د تورخم لار تړل کېدو سوداګرو ته تر دې د مشاو خو $2 میلیون زیان اړولی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه ترانزیتي لار پرانیزي د ملګرو ملتونو د خلرو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکیکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ د غسې روانه ده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویاند وحیدالله مانی ازادي راډیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري لندن پاریس او برلین وای د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوې ستراتیژي موافقه کړې ده دا تګلارې تهران ته د یو نسبی مهلت په خاطر وړاندې شوې د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې لمخې چې واشنگټن په یو اړخیز توګه په 2013 کال کې ترې ووت ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 13 یو شمېر بندیزونه لري شي خو برېټانیا فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران د ژمنتیا د نه نشټوالی په سبب د بندیزونو د ساتلې هوکړې ته ورسېدل ایرانی چارواکو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی د مهسا امینی د مبارک د نوملي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 13 تنه فعالان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي ایرانی چارواکو د مهسا امینی د تلین د لمانځلو په درشل کې د فعالانو هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي دي چې غواړي مظاهرې پیل کړي مهسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې مهسا امینی د ایران د کوردستان ښار د قز اوسیدونکو چې تهران ته په سفر کې د حجاب د نه رعایت لامله نیول شوی و او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کب نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپل وګړو ستنول چټک کړي ډېری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځو او ماشومان دي بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطي وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکایې ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کی ما تکړه د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم شو تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بر سره واورئ چې د تورخم دروازه چې د سهار راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې خلاصه ده هلته اوس مهال چې کوم خلک له دغې لارې تیر شوي او مالونه یې پېښور څړولي دي له دوی سره مو خبرې کړې دي چې وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو ته به هم را سره واورئ چې د کندز د قلعهزار ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې دغه خلک له څه وخت راهیسې په دغه سیمه کې د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو هلمند به هم ورشو چې بزګران د خپلو حاصلاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړو خونو غوښتنه کوي
بازار نه وړاندې کو خو بازار نه لري دا سر د ملایان اذانو پر ټیمې وسو در نو بجو پرې په بازار کې شي
نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه د پایل مطلب ته باور شو دا تورخم دروازه د هر ډول تګراتک پر مخ پرانیستل شو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغه دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې ده ویلې دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت ته بجې پرانیستل شو دا تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو آزادې رادیو ته د دې دروازې پرانیستل هم تایید کړی دي دا دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ که ظاهرن د طالبانو لوري د امنیتي پوستې د جوړېدو په خبرګون کې د طالب سرتیرو پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته تړل شوه په دې اړه درته راپور لرو چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شرزافیر للیدنی وروسته چې 13 ورځې نه وخت تر سره شو نن د جمعې په سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانیستل شو د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته د دروازې پرانیستل تایید کړل د تورخم دوه اوسیدونکو عظمت الله او حارس ازادي رادیو ته وویل
گیټ اوس بیخی په عادي شکل باندې ان شاء الله خلاص شوی دی د مسافرو پر مخ باندې هم خلاص دی خلک پاکستان ته هم لګیا دی وړي څوک چې ناروغان چلر لوي پاکستان ته روان دي د پاکستان د اړه هم افغانستان ته هغه سي مسافر بیرته روان دي
موږ ډیر زیات خوشاله شو چې د خلکو پر مخ گیټ خلاص شو بیرته د خلکو کاروبارونه هم شروع شو زه خپل په گیټ کې موجود یم گیټ د مسافرو پر مخ هم خلاص دی د لارو پر مخ هم خلاص دی د تیر په شان دی د گیټ اوس
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړي ویلي دي چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتک پر مخ خلاص شوه خو نور جزئیات نه دي ورکړي همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټوئیټر باندې خپور کړي په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایوي مسول ضیافت خټک هم پرون ناوخت د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پولا سبا لو بجو څخه پرانیستل کیږي او لخپلو کارکونکو هیله کړې و چې په خپلو شیفتونو کې دندو ته حاضر شي د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې طالبان او پاکستان به وهڅ وی چې د غستونزې ته د حل یو لار راوباسي د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر ریوي وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې لاملې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې شوې دغه وسلواله نښته ظاهرا د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه د طالبانو د حکومت د کمیساري مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړو خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه د تورخمبلې غاړې ته ویل شوي وو چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي تورخم دروازه په ډیورن کرخه د خلکو د وختور او وختو تر څنګ دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړه اړخونه اقتصادي زیان ګوري که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو لامل د تازه او وختي مالی زیان پاړه په رسمي ډول تر دې دمه څنډې ویل شوی خو افغان سوداګرو ویلي و چې د لارې د بندیدو لامل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د تورخم دروازې لا تړل کېدو وروسته یو شمیر سوداګرو شکایت کړی دی چې دوی ته څه باندې $2,000,000 زیان اوښتی دی له دې سره جوخت به یو شمیر افغان باغ لرونکي او کروندګر وایي چې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو د نشتوالي سره مخامخ دي دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړې دي ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه تفصیل راکړي
د تورخم لارې له شاوخوا لسو ورځو بندېدو او د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمیر افغان باغلرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی نو موري ازادي راديو ته وویل
مونږه باغدارانو ته ډیر زیانونه رسیږي، میوې او سبزي ټولم خرابېږي. اوسنی حال کې زمونږ رومیان چې دی منځلاړل، انګورم دی منځلاړل، مڼېم دی منځلاړلې، نو دا سیزونه ټول دی مونږه دی منځ ځي. نو مونږه هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوې. ډېری وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمېر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي نو افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي. نه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد په خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ 80% مشکل زمونږ حل کوي.
پام دې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری د تولیداتو خونې هم د غستون څخه تاییدوي او وایي چې په وار وار د غستون ځل په خونیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړی دی. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستي ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان سوداګر او مسولین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر دېرش میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغ لرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان سوداګرو شکایت کړی و چې دوی د سړو خونو د نشټوالي له کبله د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته یې سبزیانې او میوجات خوسا شوي دي. بل پلو بیا په هلمند کې بزګران هم غوښتنه کوي چې د دوی د حاصلاتو لپاره باید سړې خونې جوړ شي. ورزو هلمند ته تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان په جنوب کې هلمندی بزګران وایي کروندې سمر ته رسیدلي او بازارونو ته عرضه کوي، خو وایي د دې حاصلات د خلکو تر تقاضا څو برابره زیات دي چې دې چارې د دوی پر کاروبار خورا منفي اغیزې کړي او محصولات یې په پلور نه رسیږي. دا 15 کلن حبیب الرحمن دی چې د هلمند اوسیدونکي دي او د خپلو سبزیو په پالنه بوخت دي. دی وای هر سهار چې سبزی بازار ته ویسی نو هغه ډول نه پلورل کیږي لکه څنګه چې اړ کیاوی.
زما نوم حبیب الرحمن دی، دغه کوم زګری کوم و مې سبزی کاران کړی دي. بازار ته وړاندې کو خو بازار نه لري، دا سر د ملایان از انو پټې مې وسه در نو بجو پر په بازار کیږي. هغه غای الته لمبر اسوي خراس خو ګرمیان نیم دي نه خرڅیږي. خو باید
متی ولا هم د خپل کرنیزو محصولاتو د پلور د بازار له پیکوالي شکایت کوي. متیولا د هلمند د مرکز لشکرګا او سیدونکو دی او سشقاله په خپل مزکو د هندوانو پالیس کړلې دي.
زمانه متیولا د دلته جهکان ما بشګرم مش کړلې دی و بانجان دی بینډی دی لوبیا د غش سره واخ ورور هندوانی دی. شاس کال خود چې اصلي سی وچکلی ده د بازارم نه لري ورور چې بس ما نام ژوند باندې یا د کوم حاصلات مژ دلته پر دمزو کې باندې هغه د بازار نه لري چې ما نام مشته اونی کې پیدا و کې هیڅ پیدا نه لري ما نش مژ دلته دغه هزار چخواري په وکاجو د بازار ته ور ودونی ګټه مشته نه کوي نو وچکلی ده چې اصلي
د هلمند نږدې 80 نه خلګو اقتصاد پر کرهنه او مالداري پوری تړلې دي او اوس مهال پر وچکالی سربیره سوړ بازار هم د دغه ولایت بزګران زیات زیانمن کړي دي. یاد کروندګر د دې ستونزو حل سړی خونی او د کرنیزو توکو لپاره کورني او بهرني مارکیټونه یادوي. بیا هم حبیب الرحمن او متی الله
بل خواهش میدو دولت صدا کو چې مشته باید سړی خونی جوړی کی ځکه چې په ژمی کې چې کم رومیان بنجان حتی بندی مرزه مشته یوه دوه تاغه سړی خونی کې ساتل هغه خراب پی می هغه کچره مال پر مې باندې راځل ته په مج باندې مثال وسو 500 غوانی چې په هغه کې 500 غوانی راکی دلته چې خرسه سر په 300 غوانی خرسي اومد حکومت ګټي نه به پر حکومت باندې د بل چا احسان پروت یم به د بزګران ګټي
مرده دولت صدا غواړي چې مرته دا خونی جوړی کی چې موږ د خپل حاصلات چې دا ټوله مکمل پښکې وساتو درجه می پر بیا موږ په ژمه کې معنا موږ د مارکیټ ته وړاندې کول ته بیا موږ ته ګټه کی
بل خو دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض هم د بزګرانو ستونزې منی خو ای دوی هڅې پیل کړي دي څو د بزګرانو ستونزې ورته واری کړي دا فداسیال کې د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې تړل کې دوه هم افغان بزګران او افغان سوداګر زیات زیانمن کړي دي خو په ټوله کې د بزګرانو وړاندیز د دې چې دوی ته سړی خونی جوړی سي ترڅو دغه هیواد پر خپل ځان به سیاسي او نورو گاونډي هیوادونو ته د سبزیو د انتقال موقع برابر نه سي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو په لیبیا کې د روستي ورختونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شو او شمیره تری ول زر ووخت چرواکي وایي د لزرو تری تم شو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات لا هم دوام لري دلته سره په استډیو کې همدا شیبه سلیم محمد صالح د سلیم سپتا سټډي مشي کړه دغه روستي ورختونو او طوفانونو په اړه تاسو روستي جزئیات راکړي
مننه په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ شهر درناته د ملکانو د ننوتلو مخه ډاب کړه څو د پلټنې ډلو ته زمينه برابر سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزره تری تمسو کسانو په سي د پلټنې عملیات پر مخ بوزي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د لیبیا ستري میشتې ټولنې پرونو پنځن به ویلي چې په درناکې په دغه ورشتون او طوفان کې د مړو شمیر 1300 ته ورسید ویل سوي په درناکې 1000 نور کسان تری تمسوي او د دانیل په نوم طوفان 1300 نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړه کړي دي د تیرې دوشنبه پر سهار د طبي آفت روسله هغه پیښ سو چې تر سخت ورشتون وروسته د مدیترانه پڅنګ کې د پراته شهر درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت نور هم پسې زیات کړ په لیبیا کې چې په تیلو غنی دی ل 2013 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بلې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیز واکمن دی که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 د کال کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو دارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرونه وخت ویلي درنا شر له خلکو تخلیه سوی او یوازې د ژغورنې ډلې ته ورته د داخلي دو اجازه سته دغه طبيعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمساري اتحاد ته زمينه برابره کړې حکومتي ادارو په اغیزمنو سیمو کې د مرستو لپاره مټي رانغړلې دي پر درنا شر د ختیځ هغه حکومت واکمن دي چې پیاوړي پوځي قومندان خلیفہ حفتر ملاتړ کوي د مرستو لومړي کاروانونو د سې شنبه ماښام طوفان زپلو سیمو ته ورسېدل او څنګه چې ګڼ پلونه نړیدلې د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په مال ختیس کې د ورستی طوفان له کبله څباندې 8340 کسان له خپل اصلي مينو بي ځای سوي دي د دې ترڅنګ د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې نن جمعه د سويس له جنیوا څخه د لیبیا بنغازي ته هغه لوته روانه سو چې د مړو لپاره 15000 خلتي پکې باروي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سکال په روان 2023 کې ځوان نسل ته ځانګړی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام د طالبانو لخوا پرځول شوی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2008 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2008 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هممهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسي له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنون کې ګلالۍ مموزی چې اوس مهال د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړې ده په دې اړه وایي:
دیموکراسي دا معنا لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې دیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر دیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل یې هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د دیموکراسي د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوریت نظام چې د 2008 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامنی څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه له منځه ولاړه، د طالبانو د قضا او حکومتولۍ پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګیدل. ملګرو ملتونو سکل د دیموکراسۍ ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د دیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او پر راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
وزو پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لکموال شکایت کوي. دغه خلک وایي چې دلته د روغتیاي مرکزونو لري خو امکانات پکې نشته. ورزو لسیمې تفصیل په راپور کې ورو.
د کندهار نیش د شار شمال ورته په 115 کیلومتري کې پرتا ولسوالۍ د خلګې د ژوند لمړنوي اسانتیا او به برخې دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د نورستونځو سره سره د روغتیاي خدماتو څخه به برخې دي او د ټولي ولسوالۍ په کچه یوازې یو روغتیاي مرکز لري چې د ځای اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د نیش اوسیدونکو روی محمد وایي چې ډول چې لازم ده د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته په روغتیاي برخو کې خدمات نه دی وړاندې شوی او دوی اړ دي چې کندهار شهر ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
اول د غاښس ما وځي مریض د کلینیک ته راغلند دی. کلینیک څنګه یې ستاسو جواب کړي اند یې څنګه یې تر ته جواب کړي د تر څه خبر ته کنده ته تللی ما دا نه ولې چې دا د پات سي ژوندې دی ورسو ډاکټران نسته دی ورز دلی بعد هغه بیا بیرته تللی و مې شاله ته چری دی ورز دلته چری دوه ډاکټران اغل دي نه زنه یو زنه نه ور سره دی دا چې وسه مې شاد دلته دلی وای یو نه کې خوندور ځای جوړ سي ما سي دی خون دی بعد هغه کې ناس دی ورز دلی بیا بیرته تللی بازار ته هم مشکلاتونه خونه دار کم دي لارې ګرځ سره خرابې درول وسوالي پورې ودر کندار پورې لارې دا یو درمه حساب شنه کې سم سنور ګرځ مریضان په تکلیف یا وې ډیر خرابې
د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او د طالبانو له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دوی ته پاملرنه وکړي. د نیش اوسیدونکي محمد سلیم کوچی وایي د روغتیایي مرکزونو د کموالي له امله ډیر کله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دلته مو کلینیک راغلی دی، دغه نه دوا راوي لکه پلاس کې چې راوړي هغه شي پنځه کسه واسي بیا خلاص شي بیا به چرګام شي زغلی چې موټر یا مدا وای چې مریض تر ولایت تر سوي یا تر کندهار تر سوي د کلینیک خو به تر نه یو موټر ورده ته ډیر سخت ضرورت ست د موټر انو دا خلک ډیر سات چې 5000 روپۍ نه لري هغه 5000 د موټر دی الله زو پی کریږي تقریبا د شپږ ورځې تر مخم دغه کلینیک تر عالم ول دغه تندې راګه پټاو د جل کندهار په 2.5 سات کې مدالار ورسوي کندهار په 2.5 سات کندهار شپ خانه ته ورسودو مال تاکسونو چې هغه مریض دغه دی اوس بیا د جوړتیا پر حالت 15000 شل روپۍ دروازه موټر غواړي او موږ دغه نه درلودې چې بیا موږ دوا پرانیولې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب د نیش ولسوالۍ د خلکو روغتیایي ستونزې مني او وايي د دې ولسوالۍ لپاره 25 بستریز روغتون منظور سوی چې د خلکو ستونزې به ورسره حل شي.
د درملو د پاره باندې تاسو ته به تر معلومه ده چې د درملو د پاره محلي ځلې سوي دي ان شاء الله هغه هم مشکلات حل کیږي او د روغتیاي مراکزو د پاره دغه کوم ولسوالۍ چې تاسو یادوي په دغه ولسوالۍ د پاره ډی ایچ سی سی پلس منظور سوي دي چې دغه د پاره به ان شاء الله د ټولو ولسوالۍ خدمات به ډیر پښه سي د خلکو د پاره به خدمات شسوي.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله د سویلي افزې په ټولو لیرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیا پوهنې او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې سوي چې له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې په کندهار کې خلکو د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت درلود. بل طرف په کندوز کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی د برېښنا مزي له ولسوالۍ تیریږي خو د دوی سیمه ته برق نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د برېښنا درلودل د دوی له ډېرو پخوانیو هیلو څخه شمېرل کېږي خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د پاخو عمر لرونکی عبدالحکیم د قلیزال ولسوالۍ په بازار کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه د خپل دوکان مخ ته پر تخت ناست دی او له چایو ډکه پیاله یې په لاس کې ده. له هغه څخه مې د نوموړي ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ستونزو په اړه وپوښتل. اویا کلن عبدالحکیم راته وویل چې ستونزې خو زیاتې دي مګر دوی برېښنا ته جدي اړتیا لري.
اول کو برق ضرورت داری به ما شوروز بکارست حالا سولر داریم لکه سولر
موک برېښنا ته جدي اړتیا لرو. څوک چې شتمن دي هغه سولري برېښنا لري خو د خوار او غریب وس نه رسیږي چې سولر واخلي. حکومت باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک له برېښنا څخه برخمن شي.
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په وار وار د برېښنا د نشتوالي ستونزه د تیر نظام له لوړ پوړو چارواکو سره شریک کړې وه او هر ځل دوی سره ژمنې کېدلې خو په عمل کې نه پیاده کېدلې. د قلیزال د اقتپي بازار یو قومي مشر 15 کلن محمد قربان ترکمن ازادۍ راډیو ته وویل
شار مشکلات ضروري از برق داره از برق زندگی
د برېښنا نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ په وار وار د برېښنا نشټوالي ستونزې هم د پخوانی حکومت چارواکو سره او هم د اوسنی حکومت له چارواکو سره شریکي کړي دي خو زموږ غږ څوک نه اوري.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن حکمت الله د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې قلیزال ته د برېښنا مزي وغځوي تر څو خلک د برېښنا له رڼا څخه برخمن شي.
دیجه ما مردم برق نداریم بارها پیشنهاد کردیم
موږ تل خپلې ستونزې تر چارواکو رسولې دي خو څوک توجه نه کوي. د تاجکستان د وارداتي برېښنا مزي زموږ پر ولسوالۍ تیر شوي او نور ولایتونو ته برېښنا انتقال شوي خو له بده مرغه موږ له برېښنا څخه محروم یو.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص د خلکو شکایت مني او وایي چې د برېښنا نشتوالي ستونزه یې اړوند چارواکو ته رسولې ده او تم لري چې ژر ورته رسیدنه وشي.
اما عمده مشکل چې دی په دې ولسوالۍ کې د سړک مشکل دی او بل د کلینیک بل د برق مشکل دی. د برق خبره تر ویلاته موږ رسولې وو. والي صاحب راته ویلي دی چې انشاءالله په روان وخت کې به د برق کارم شروع شي وعده راکړې ده.
د کندز د حوزوي برېښنا د ریاست رئیس ملا محمد نسیم ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به قلعهزال ته د برېښنا مزي وغځول شي.
په آینده کې انشاءالله تنها د قلعهزال ولسوالۍ ته نه بلکې پاتې نور ولسوالۍ ته چې د برق شبکه نه لري لکه اقتاش، کلبه، داوارچي ولسوالۍ ته د برق شبکې غځولو پلان لرو.
د قلعهزال ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لوېدیځ لوري ته موقعیت لري چې د یاد ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. پر دې سربیره نوموړې ولسوالۍ د بلخ له کلدار او د سمنګان له خلم ولسوالیو سره هم پوله لري.